یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وي. د دوی سره د رئیس صاحب جمهور او ورسره راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
ښاغلی غنی، داسې مهال کندهار ته ځي چې په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومترۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمېر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې ورسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجه کېدی. ټول خواوې چې څومره دی هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره ترسره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولې دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یو ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي، هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې، پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل ورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې ورستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامدار بللې. په هغه غټ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ ویل شوی چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلتون کې پر دې کار کوي چې دغه حمله پر بشپړ پراخوالی ځان پوکړي. پلټونکو ویلي چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. دیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونې په دوام کې بو واوري ولسمشر غنی کندهار ته تللی.
د ریاستي جمهور پاګندا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشته.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخی ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مړې خوګيږي او دغه سردردي دا او دغه سینا د ګام دي په تنګ دي ځان دا یو لږ پاتې دي چې د خلک خوګيږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لمړی کابل ته ځو. په دغه ښار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکو کې ټینګار کوي چې که اورمند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکېږي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
مننه زروان صاحب. بله، څو دقیقې مخکې په کابل کې د خزل لوري یو ناسته جوړه شوې. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروې سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروې سفیر اولی اودرس دا وویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکاو کچیرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیل سوي خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګه ټینګار وکاو چې ښځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکاو چې افغان دولت په ځانګړي توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلا مشورې وکوي د افغانستان له ټولو قشرونو سره او د راتلونکو مذاکراتو د پر د بل پړاو د پر زیات امادګي ونیسي تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسه یوه نتیجې ته ورسیږي. بلخوا په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکاټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره له دې چې مذاکرات مختوري باید پټوله کې له طالبانو ته د قناعت هم ورکی ترڅو په افغانستان کې توتريخواله راکم کې نوموړي په افغانستان کې په دې ورستیو کې امنیتی پیغو باندې اندېښنه وخوله او بلخوا بیا خزي البته د سولې پروسې لپاره د خزو د پیاوړتیا مؤسسه چارواکو او یوې غړي چې لیمان ورینو امیده هغه ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کیږي خو د افغانستان له خزو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکیږي چې بل اخره د دوی حقونه څنګه کیږي او کچې رسول راضي لسولې ورسته دوی سرنوشت به څنګه کیږي او هغه لسترولنې چې په 13-19 کلونو کې خزو البته تر لاس کړی دي د هغه سرنوشت به کیږي نو غوښتنه وکړه چې هم طالبان او هم افغان حکومت د خزو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کیږي باید معلومات ورسره شریک شي
ډیر مننه کور ودان فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215 اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن لس بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسیدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ځوانانو میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو یو شمیر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو ژغ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لومړی مرستیال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب هم ملګری دي. د امنیتی تدابیرو په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار شهر څخه لیرې په 215 اتل قل اردو کې مراسم نیول سوي خو نن سهار وختي څخه په کندهار شهر کې لومړی درجه اظهارات نیول سوي او د شهر د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی د شاغلی غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو په دې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د ولسمشر دولتي پلاوي په مرسته باندې هغه په 215 اتل قل اردو کې د کندهار د بیلا بیلا اقشار سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوی ده د بیلا بیلا اقشار سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلا بیلا اقشار ځوانان خدای علما مشران به د ټولنې باندې پوزه بارسته کسان ټول وو چې تامل وو د دې سره د ریسل جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتو وکړي.
بلې موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناسته شته او د دې کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجندا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه سیاو وخت کې چې په کندهار کې په دې ورستو کې د زینو ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنه او د زیاتوالي راپور نو ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز مثبت اغیز ولري د سفر؟
بلا شک رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېل اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اقشار چې دلته باید مستقیمن د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه شارت د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ساجی رادیو سره خبري کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیږي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 900 میټریک ټن ته رسیده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1,250 هکتار ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 550 هکتاره د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رستمی په خبره روان کال په ختیځ کې 15,600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیه او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 408 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي رادیو واوریدل. ساعت 12:02 شوه. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې د کورونا او باد تلفاتو شمیر لوړی کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربیره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغي تلفات ډیر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډیر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یو نوی لوړ کچ ته ورسید، او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3,200 ته ورسید، او د کورونا نوی مثبت پیښې تر 2,500 واوښته. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هر ورځ تر 2,500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمیره بیا 19 ورځې وشوي چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمیرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووید-19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمیره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمینه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډیرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9,259 تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوی ده چې نن د جرمني سرپیاسم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیخ کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوام مؤسسې ویلې دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و موردل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېرېدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوی خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به لګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی سمی الله:
دا موسمي مرزونه او توخیګان او سردردي او زکامونو دام ډیر زیات دي، دغه مشکلات ډیر څخه د خلکو لسونو او ځپل.
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیر څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوی وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړی دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
دا ټول مرزا کو کورونا په نام دا توغې دا مرې پکیږي او دا سر درد دي او دا سینا دا کام دي په تنګ دي ځان دا یو لږ پاتې دي چې داخل خو شوږي نو څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عام روغتیا مسولین هم منی چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغي دوهمه صفه پیل شوی خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولې دي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري:
موږ د عام روغتیا ریاست لخوانه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګ په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانی او یخ ولایت دی چې پکې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلیو او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوي ونه رسول شي، د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په غزنی کې د مولا نو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. د زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتری واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت ته مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لوی لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړی او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسد الله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغوی به یې تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز او اندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته یې زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کېږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. دی یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 118 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته په کې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 په حساب کړی وي. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو در
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو په حساب څه وي او شمیر یې شل تر رسیدي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همدارز ایوازي په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو دو لس پی حساب سوی.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټول پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازدی راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشته
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جلوانه وکرو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه په هوای لورسی.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاری، فقر، ناامنی او مهاجرت بللای دی. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
تاسو له پیغامونو
د ایمان مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل له معبد کې د دوو چې ډوډۍ ډېر مشکل لرو چې بېچي اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات او ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي.
السلام.
اسلام د هلمند ولایت درزر پاره کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحق او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړې غوښتنه او دا سلمې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شهیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د انار په چوک د لوی په چوک د شیش په چوک په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسېږي.